سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د تورخم دروازه د بیرته پرنسل پړه د طالبانو پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجې پات رسیدلې د دروازې و انتظامی چارواکي د نومونو خدل په شرط نن یک شنبه د مارچ 2 د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې لسهال رئیس د دوړو خو ترمنز د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روانو چې به نتیجې پات رسیدل بل په لاو په دې دروازه کې د طالبانو د کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکرات د پی پایلې پات رسیدو د تاییدې سربېره وای چې په مذاکرات کې له پاکستانی لوري وختي چې سیاست او سوداګرۍ راکړې ورکړې سره بیلې کړې سود لارې د بندیدو لپاره د دوړ خو سوداګر عوام خلک زیانمن نشي د فبروري په 28 د طالبانو پاکستاني چارواکو تر بس د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړې وروسته د ترخم دروازه د سوداګرۍ معلومات سربېره د ناروغانو او مسافرو پر مخ وتړل شو د دې لارې له تړل کې د وروسته دوړ خو ته څه باندې سلور زره مالونه ډاک لري او وختو پته مدي پاکستان ته د تاګرتک پته منارغره مسافر د ننګرهار ولایت پوټلونو کې ډیر شوی او د خوراکو څخه له نشټون شکایت کوي د طالبان حکومت وای په افغانستان کې ل امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت او ټرمپ دی د افغانستان په اړه خپل معلومات کراکړي سبیلوم چې د سرګندونی ها په اخ مارکه کې کړی چې نن یک شنبه د طالبان تر واکلاندی ملي رادیو ټلویزیون پر خپل ایکس پانه یا په ټوئیټر کې خبرې کړې دي موجه تړاندی ویلي افغانستان به له هغه ل امریکا د تیر شل قانون د ویجاړۍ حساب کوړي په دې ورسې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل سرګندونی کې په ځلون ویلي په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ستنوي د ټرمپ برکله چې وینم طالبان د امریکایي وسلې رسمي گذشت تر سره کوي او سکیږي مجاهد په دې مرکه کې هغه وازی هم رد کړی چې ګواکې د بګرام په پوزي اړه کې چینایي پوزان میشته ته مجاهد په ټکو د اډا د دوی د ځوکونو په واقع ده او هیڅ بهرنی سرتیری په کشتون نه لري د خاصو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو او یشمیر مدني شبکو د پاکستان حکومت غوښتي چې لګو خونو سره مخ افغانان له هیواد نه واسي په غلي کې چې د بشري حقوقو نږدې سلويخت بنسټونو نن یک شنبه د پاکستان حکومت استویلي غوښتل شوی چې هغه افغانان د بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کیږي چې د مارک لګو خسر مخ دي په لیک کې راغلي چې پاکستان د حقوق کسان ته مولات ورکړي چې افغانستان ته په سندو سره د توتیر خپل تعقیب سیاست فشار او نور جدي ستونزې سره مخ کیږي په لیک کې په پاکستان کې د افغانانو د پات کې د مولات د غزیدو غوښتنه شو چې درې مېودونو ته د تک په تمه دي د پاکستان حکومت یې رمیش پیو بین کې درې مېودونو ته د تک په تمه افغانانو ته دمدې روانې مارچ میشي تر پای وخت ورکړي چې له دې هواده ووزي د پاکستان حکومت پورستوي سمیش کې د افغان کډوالو نیول اپیل کړی چې په دې لړ کې ډیر شمیر افغان کډوالي بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي په فراولت کې د سیلونو له کبله د مړو شوی کسر شمیر 2000 تر رسیدلې ده د طالبانو په واک کې بختار اژانس پرون د فراولت له پیښو د مبارزې ریاست مشر مولوی اسرائیل سایار په ول ویلي چې په دې روسي سیلابونو کې 2000 کسان مړ شوی او ډیر مالی تاوانونه خلکو ته اوښتدي د سیر په ټوکو دغه سیلابونو نږدې 2500 کورونه څه باندې 500 دوکانونه او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده بل په لاره د طالبانو د حکومت ترانسپورت او چلند او پیژندن ریاست د افغانستان په نوښت ولایتونو د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی روسي خبر هم دا چې ټاکل شوی د نن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکران کې د سولېمنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خطر په لدن کې غونډه وکړي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زینسکی په دې غونډه کې برخه اخلي خو وروسته تر دې چې له روسي سره په جګړه کې د اوکران لستر ته ویلونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړې شوې دي په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبري اترې له اختلافات وروسته پاتور سيدي زینسکی خبري پرې خو دي او ترامپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې اوکراین ولسمشر امریکا ته به تر می وکړه او کله چې سولې لپاره چمتو شي بیا دې راشي خاغلی زيلنسکي په لندن ته ولاړ او تیر ماښام د برېټانیا له صدر اعظم کایر سارمر سره ولیدل د لیدنې کتنې پر مهال خاغلی سارمر ویل چې یو د روسي سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته شمن دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا دی رادیو ډاټ کام کې اوریدلای شي د لزګون افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سره خلاصي لیکي د پاکستان حکومت غوښتنه
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډوال یا هغه مهاجرین چې د سر خطر ورته دی د دوی په اړه کې نرمي اختیار کړي
افغان کډوال وای د جرمنی نوي حکومت راتګ سره یې تر یو بریده اندېښنې حل شوې
هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې اوې په المان کې پات کېدلای
شي. او افغانستان کې دوبونه ورین
په چې دایمن ګم تاسو آسایا وی وړي ماینه
نه وای دا دیشي ټول لوتینا نور په هم درته لرو ازادي سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو لزګونو افغان بنسټونو مدني ټولنو پرې و سر خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زینګالي د بیلابل برخو فعالین له دغې واده ونه باسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دې وروستیو کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنولو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. د غوښتنو وروسته له هغې ده چې پاکستان تېرونې خبرداری ورکړ چې هغه افغان کډوال به هم له دې واده وباسي کوم چې د امریکا متحده ایالات یې د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا په وخت ونه څېړي. نور جزئیات پر راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه دیرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یو کاپی د یک شنبه پورز د مارچ په دوهم ازادي راډیو سره هم شریک شوه د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلی په دغه افغانانو کې ډېرې داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېرې دوی د تاوتریخوالي زورونې سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواد راوتې دي. د ښځو د شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلیک کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پولیس پاکستان
له بده مرغه د پاکستان پولیسو د بشري حقوقو غوښتونکي خزي اوان ماشومان نیولې دي. خزي اونچونې چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کیږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاده کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي.
مهاجرین افغانستان یادوري شي
دا ورسله هغه د چید پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار تیرونی د ترکیه لټی ار ټی ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بس چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا پر وخت ونه چیړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې د مسله بل واشنگټن سره د خبرو لارې هوار کړي او زیاته کړي و چې حکومت یې دا موضوع چیړي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سرنوالان قاضیان او وکیلان هغه کسان چې د سر خطر ورته دی د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي د دوی پاک لکه نرمي اختیار کې دغه خپل پریکړه کې
دا په داسې حال کې ده چې د 3 جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وزنډو او د غزند په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تک په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوی په سمتوګۍ امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولې. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبر اعلان مدني فعالان د ښځو د حقونو غوښتونکي د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې 3 کلونو کې شاوخوا 30,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
د بشری حقوقو لزګون افغان بنسټونو مدني ټولنو په سر خلاصي لیکي د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان زیانګالي د بیلابیلو برخو فعالین له دغې واده ونباسي. پر همدې موضوع سره پاکستان کې میشت افغان کډوالو شورا مشر ښاغلی میوان عالمی افغان د سلامونه افغان سره وخت په خیر کړته وایي چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
علیکم سلام خور خدای دې وکړي چې دغه دماغ ټول خلک ټول دغه دنیا واوري او دغه مشکلات ټول دنیا ته ورسیږي د ستاسو د رادیو لاره نه. په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو واری ویری دي له ټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسېږي او پاکستان ته راغلي دي، دوی څه درلوده کې نه درلوده، دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده، کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډېره بیچارهګۍ سره یې په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي، او دوی اوس هیڅ نه لري، او دوی فقط دغه ارزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده به په خارجي ملکو کې موږ ورسره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده، البته به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه یې د درې میاشتو لپاره وځنډوله، افغانان ډېر زیات نا امیده سوي دي، ډېر زیات نا امیده سوي دي، اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزې ایکسپایر سوي دي، خپل ویزې نسی تمدیدولای، سابق به ویزې د شپږ میاشتو د درې میاشتو لپاره تمدیدېدلې، اوس د یوې میاشتې لپاره تمدیدېږي، هغه هم ځنډ پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، ښځې، نران، ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع سوي دي.
بله، افغان سی د پاکستان حکومت چلان کوم غ تاسو را وغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان او هغه کسان چې په پاکستان کې میش د ستونزې او دغه امنیو کې راپورته سوي دي، هغه شکایت کړی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلان نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلان له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده، یعنی مطلب مې اسناد نه داده چې ویزا ونه لري، ویزا ایکسپایر شوی وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزا چې یو ورځم ایکسپایر شوی وي او ویزا ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي، بیا هم تکرار کم که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بیول کیږي او بندیان کیږي، او د بعد څلور ساعتونه یا اته څلور ساعتونه د افغانستان خواته ریپورت کیږي.
بله، یو بل مسله چې هلته پام دغه تازه ورسې کوم سرخلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د کې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی، د پاکستان حکومت دغه پریکړه ک دوی عملی کړي څومره د کسان متضرر کېدل سي، بخصوص هغه کسان چې دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخ مخ ده.
ګورې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده، دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه دسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه د مین یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې که دوی د افغانستان ته ریپورت سي، افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ځوان په خطر کې ده، نو دوی به ډیر بد حالت سره مخامخ سي. دوی اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي، دوی خپل وطن کې هیڅ هم نه لري، چې نه به کار وي، نه به د اولاد تحصیل وي، او نه به هم دوی کوم ځای ولري چې په کې ژوند وکاندي.
بل یو خدای مسله شو چلته دوی خپل هرڅه دار او ندار لاس اور کړی دی، بل طرف ته خپل د کیسونو په تړه څومره دوی اندیښمن دي، ځکه زیاتره اته پروازونه تیارو چې باید په غوڼې کې چې دوی پروازونه سټ شي چې باید پروازو کې امریکا ته هغه پروازونه کنسل سي دي، خپل د کیسونو د پروسس په تړه باندې څومره اندیښمن دي چې ګواکريختم امریکا به خپل پریکړه بدل کړي کنا په مغه حالت کې پاتې، دغه یو اندیښنه دوی سره څومره د چې هغه د افغان کډوال بخصوص افغان ماجرین یا افغان ژورنالستان جوړوي وی چې غوی د امریکا د تاک هوډ درلود.
باور په خدای وکړي خوري چې دغه زه خو دلته زرها او فاميلو سره او مهاجرینو سره په تماس کې ما چې داس درته ویلای سم چې نه نه یو فیصد ټول منټل سوي دي یا لیونیان سوي دي، ځکه چې دوی خو همدغه یو امید درلود، همدغه یو امید درلود، او دا اوس ټول دوی نه کیو ګوره د سپډیر بد وضعیت کې تا په خپل روزمره رفتار کې تغییر راغلی دی، منټل سوي دی، لیونیان سوي دی، ځکه چې دوی خو ویل دا درې کال راغلی او منتظر و، هغه کلی انساني جنبې نه ورته وګورو مونږ او تاسو څوک چې درې کال راغلی او یو شی ته منتظر یو بیا او د تغییر پکې راځي، دا ډیر بد تاثیر لري په غټانو، په مشرانو، په زنانه او په ماشومانو، حتی ماشومان منټل سوي دي.
بله، اوس هلته کوم شمیر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي، دوی څومره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده؟ آیا داسې کوم ادرس دقیق شته چې هغوی د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو هغه کوم شمیر کډوال یا کوم شمیر دغه ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي؟
ډېر زیات نهادونه دلته شته، مثلا زه به د خپل د شورا نهاد درته وایم، موږ په دفو ل وزارت داخلي د پاکستان ته تللی یو، د صدر اعظم صاحب دفتر ته تللی یو، ستره محکمې ته تللی یو، د مهاجرینو وزارت ته تللی یو، او دا خپل مشکلات ملکلی دی په رسمي شکل ورکړي دی د ملل متحد دفترو ته دلی یونیسیار ته شارپ ته آی او ایم ته انسپایر پاکستان ته دوی ټول یعنی کڅو کوی لارې خو کوششونه روان دي ولی متاسفانه هیڅ مثبت نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
بله خپل دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت سره د چا تسویل چا تغوی رواني حالت سره مخ مخسیدي ورسته د دې تصمیم بچ کې د لزی که احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نکړي د امریکا د طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغه ګونګ حالت کې پاتې وي د دوی نتیجه به څه وي بل اخر دوی څه به پلان لري تاسو کوم څه ویل شوی دی
ګوره دلته تنا د جرنالستانو خبره نه ده دلته د عمومي خبره در سره کوم دا جرنالست کېدلی سي دا نظامی کېدلی سي دا سارانوال کېدلی سي دا قاضي کېدلی سي دا استاد کېدلی سي دا نور کدرونه کېدلی سي د ټولو یو مشترک مشکل ده نو ټول په دې فکر کې دي چې مونږ بیرته لاړ شو افغانستان ته اول خو د مونږ لپاره امنیتي مشکل ده دوه مونږ هلته ایډز نه لرو خپل وطن کې و مهاجر یو دریم دا درې کاله مونږ به سرنوشت پاتې سولو د مونږ اولادونه به سرنوشت پاتې سول اوس کله سي به درس پاتې سول به تعلیم پاتې سول کله سي پاتې سول دا خو هیڅ وګ دي شي پیشګوئی نسی کولای دا یو شاید چې دا یو 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 د دې ته خپل هغه خپل تحلیل سره چون دلته زیدی په منځ کې د دې ته خپل تحلیل سره د دې ته تدریجی مرګ ویلای سم
ډیره زیاته مننه ژوند دې سي افغان سپتا چې مونږ سره مبارک وکړه مننه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته په جرمني کې میش چشمیر افغان فعالان وایي پارلمان ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره اوس افغان کډوالو اندېښنې ترې وبریده لري شوې دي د دوی په خبره مخ کې تر دې ډېر کډوال په ټوله کې په ځنګړي ډول افغانان چې وروستي سو جرمي پیښو کې هم ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو دوی ازادي رادیو سره خبرو کول چې د دغه پیښو په خبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي جزئیات د عبد اسپګمې پر راپور
په جرمنی کې د فبروري د درويشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز الیو تنر مترګندونه ورسته د جنو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لري شوې دي په جرمنی کې مشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې او د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغه د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هواد کې
خبريال او په جرمني کې د افغانستان غاک په نوم د انلاین رادیو مشر صفت الله زاهدی هم ازادي رادیو سره ورته څرګندونه شریک کړي
دغه مشر فریدریش میرز هر څه واضح کړل ویل چې زموږ یوازینی هدف مغه کسانو څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پد کې دلای شي جبز د کې کار وکي د هغه اولادونو دلته درسونه وایي
دوی وایي مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروسته یو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس پلاس شوي وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی ترڅنګ اوسېدلی شي نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوندی سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې مرتز د فاطمه په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه دی وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازی وخوده او وی جړل جرمني پولیسو ویلی و چې دا کار دی افغان لخوا شوای دی
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل نن غزی ته د بشری مرستو د رسیدو مخانی بلیده. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پی وی بیان کې ویلي اسرائیل له حماس سره د اوربان د تمدید وړاندیز کوي، خو حماس ورته شین چراغ نه دی ښودلی. اسرائیل نن سهار ماسه د روژې د مبارکې میاشتې او د یهودانو د اختر په ورځو د اوربان وړاندیز کړی دی. نور جزئیات فردیسیال پر راپور کې.
دا اسرائیلو حکومت نن یک شنبه غزې ته د بشری مرستو د رسیدو مخه نیولې او خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربن له نوي وړاندې سره موافقه و نه کړي نور اقدامات به هم وکړي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربن نمړی مرحله چې د یو شمیر برمتور خوشی کېدل او غزې ته د بشری مرستو رسیدل پکې شامل و، نن یک شنبه پای ته رسیدلې او د اوربن بل مرحله چې د مذاکرات دوام دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلی پیلی کی. اسرائیل ویلی که چر د حماس د اوربند تمدید لوړندی سره موافق نشي نو د غزې د خلکو لپاره به پایلی ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلی د اسرائیل برمته و د خلاصون پرته اوربند امکان نه لري او که چر د حماس هم داسې سرغړونه ته دوام ورکړي لبه د پایلو سره به مخوي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي، پر غزې د اسرائیل لخوا د بشری مرستو د بندیدو په خبرګون کې ویلي د کاربا د غزي خلک للوګي سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرائیلو د اقدام له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه او جنگي جنایت دی او له هغه هیوادونو چې د اسرائیلو حماس ترمنځ دوربند منځګړي توپې کاو غوښتي چې پر اسرائیلو فشار راوړي څو بیرته غزې ته د بشري مرستو لاریو ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلواله ډلې یو یانت رويټرز خبري اژانس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې ل خپل دریزه په شاشي. د غ پټکو د ډول اقدامات به دوربند پر خبرو اترو منفي غیز ولری. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند نمړی مرحله غزې ته د بشری مرستو رسیدل و چې پرون شنبه پای ته ورسیده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمته او کساندو رخصه کیدل او لغزې د اسرائیلي سواکونو وتل شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیل نن یک شنبه اعلان وکړ چې د روژې په مبارک میاشت او د یهودانو د اختر په ورځ کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. د اوربند د وړاندیز د ځنی ختیځ لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ویکتور ویکتوفو کړای دی. تر اوسه د حماس او اسرائیل ترمنځ دوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دیړه څنډې ویلي. په تیر شپږونه کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربند شوی و د بشری مرستو په صلحاو لارې غزې ته د رفی بندر لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یونما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیان ګالل دی. دغه سازمان تازه خبره د یونما د مشر روزا تونبایوا په خپله په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. نور هر په دې راپور کې
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته د وایي د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان یې په بېلابېلو ناروغیو اخته سوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچ سوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والا قوله راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیایي اسانتیاوو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي
چې د فبروري له 40 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو نورین پاړه د انزورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څو کلونو جګړو او زیرمو د لمنځوړلو دغه راز د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسي محدود شوی ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. د دې له کبله کوچنیان او میرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمېرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسي په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوس مهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې ژوند لګښت له هم ډیر لوړ دی، او ډېرې اړین خوراکي توکي اوس هم له کورونا وبا څخه مخکنی بیې په پرتله په لوړه بیه پلورل کېږي. نور حال په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره له دې چې د ځینو توکو بیې یو څه ټیټې شوې، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت له هم لوړ دی، او ډیرای اړین توکي اوس هم له کوید 19 مخکې او د 2021 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګریزې ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور له مخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي، او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لاره د فبروري په 15 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بنده وه. په راپور کې راغلي چې 19 کاري ساعتونه کم شوي، او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4 اونۍ په پرتله د روز مزدورۍ په امتیازاتو کې یو څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د 2 ورځې مخکېنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,350 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,260 افغانۍ، 25 کیلوي وریجې، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکی کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدلې لارې اکثر وختونه د واورې له امله بندې وي، چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې له امله تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بیې، د غوړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي، او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالیو ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولی.
مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینج بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلی، او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نه پر فامیل لرم، 80 کلن سړی ما، تیاړي کوم کله جاړي پیدا سي کله نشي، ولا جن په قیده هیل تایران پاتې ما، مریضي خو یې سکیده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میر یارمل ازادي راډیو ته وویل
خودیت د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمکاره پاتې دي یا خر پیلې دل دي، او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو را جذبول دي، زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ورسي. نو دا شی یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حد پورې جواب وي.
د په داسې حال کې د شې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2025 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیونه خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
و مرز خبرونه درته هم لرو. اوس خبرونه د تورخم دروازې د بیرته پرانیستلو په اړه د طالبانو او پاکستاني چارواکو مذاکرات به نتیجې پای ته رسیدلې. د دې دروازې یو انتظامی چارواکي تونه مونږ خوده په شرط نن یکشنبه د مارچ دومت ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې لسهار رئیس د دوړو خو ترمنځ دروازې د خلاصون په اړه مذاکرات روان و چې به نتیجې پای ته رسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکرات د بي پایل پای ته رسیدو د تایید سربېره وایي چې په مذاکراتو کې له پاکستاني لوري غوښتي چې سیاست او سوداګریزي راکړې ورکړې سره بیل کړي د لاري د بندیدو لپاره د دوړو لورو سوداګر او خلک ځانمن نشي. د فبروري 8 د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر له شخړې وروسته د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت وایي وای په افغانستان کې امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت او ترامپ د افغانستان په اړه خپل معلومات کره کړی. زبیلا مجدد سرګندونی په مرکه کې کړي چې نړۍ یکشنبه د مارچ 2 د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو تلویزیون پر خپل ایکسپانه په خاني ټویټر خبر
وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسته را بول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه پځي تراغلی او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتون کې لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافینه د 1.5 میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلی یو وار بیا د کرکټ 55 هیواد انګلستان فز پزمکه ومخله. نړیوال مبصرین ویلي غټ لوبډلی سملول اوس د افغان لوبډلی عادت ګرځیدل.
دا ډیر یو غټ لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې د قابلیت ساده ظرفیت لري چې اصليا ته ماته ورکو د اصليا غو ته په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر ډیر خبر ده. په مالی لحاظ د ملت لپاره ډیر خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسه داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوغرستر پلی دی ډیولپمنت پاته روان ده.
کله نسې موږ دغه لوبه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته د هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی و. ما یو سیاسون ونلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه شخص خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو کوم حاکمیت دی وی له اسلام تعبیر هغه منحصر په طالب. یعنی دا د سیو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مدرسه کې د طالبانو د مخالفانو بلغونډه د هرات امنیتی پروسې 12 کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوې دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوې.
د یو ګروپ د یو ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیر ونی په ژوند ملهم لګون کې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیئنز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي مات ورکړه او دا لوبډلې چمپیئنز ټرافی کې تر سیمی فائنل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې د سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه په خپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیئنز ټرافی له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خو انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیئنز ټرافی لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون منلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي، دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. خو ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځيږي نه ملي ګټو پسې. دا لیوازه دی مانو د دغه د ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولی ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي، نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي. کدا سه موضوع بیا چې تر منځ کېږي د منګ غختنه بل دوی نه داوي سیراسي په مینستری میډیا کې په ټولنیزو رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي.
دا ډیر یو غټ لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډل کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دی په اوس داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا موږ او تاسو ګورو د موږ بالینګ یو وخت سپین بالینګ و چې موږ ډیره زیاته تکیه کول او موږ بدایویلي چې موږ به دنیا بهترین سپین بالینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکتل د ابراهیم هغه اننګ چې دا یو میچور لوبغاړي اننګز او داسې لوبغاړي اننګز چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفیو لاستان اگزای خراغ لاستوین. او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکه او بحثونه راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادې لمخې د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریه په یوالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستې. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریه په څیر بختور نه ده، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرخه ولاړ دي، خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د خزو د حقوقو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریز نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریزې په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محل تحریر شام سره تعامل ته ازرخه کړی دی، څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
په اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. له بل پلوه د سوریې د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریې چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی، او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی، او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف شوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوي دی، ځکه چې دا د ملت په اوګو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوې ولسمشر ډونلډ ترامپ چې دویم ځل واک ته رسیدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورزي کله چې ګوري طالبان نظامی مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارډ ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالډ ترامپ ته چې زموږ وسو وتیری او ټنګونه، توپونه، زریدار ګاډي، رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي، نو دغه څه چې تاسو را کړی دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم، او حتی وایم چې نه درکوم ډونالډ ترامپ ته احترام، نه وایم چې نه درکوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ، او دا نظام یې جوړ کړ، او کچېرې د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړې وای او د ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 30 میلیون ډالر کڅوړې اوس هم روان دي، او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته راګرځول ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لا راشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. سب کو چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکې وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارده ډالره ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارده ډالرو په ارزښت بللی دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانی چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو توریستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپله د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسې ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو نه وروسته ډېرې سلاګانې په متخه کې خبرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعماله، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره دومره اهمیت ونه لري، او که چېرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپل طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړی مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه نه کېږي باید چې واکمن نظام د دین د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
او تیر دو اونیو کې د اتریش ویانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوې چې لدی منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سختې نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل په کیملي سرود ونه غول شو، په اړه د دفاع وزارت په خوانی سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتی کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بلل، ځکه د په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بل خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. کله چې سکل د هرات امنیتی کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په یواز د کرکټ مسله مطرح کړه، او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لرې دی او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خودغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼ افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅ کله د پښتونخوا استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلی امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی افغانستان دا مهال د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت بخوانی سلاحکار رنګین داد فرس پنتا د یوې ملي ولسي اجماع غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دي او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغېزناک شي، ځکه د ده په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ورسره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حده موافقه ښودلې، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لاره یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللې دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالاتو سره ځان سمای چې علاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کړي چې دوی دپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لرې خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د ده یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څه نن بله موخې دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهاماتو ډیره زیاته ده، او دوی امتحانونه ورکړي دي. د هغه سیری دي چې امکان لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي، او که د افغانانو سره دي، او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د ستراتیژیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا وو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نش موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونی لند خبرونه او باسونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونی اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځ دوی یوازې 19 میلیون افغانانو سره مرسته وکړه شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې د افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.5 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو کډوالۍ نه دراستنې دوه اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. د سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې ده. په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیما اغېزمن کړي دي، او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته 14 غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندوی چارې زیانمنې کړې. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټول نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندان نور ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې USAID موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي، او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا ده چې یاد اقدام په ټول نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو لوګ دی مودي ورسته د ګلبدین حکمتیار سرګندونو نوی باسونه جوړ کړی چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د خاغلی حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوته په ماشن است، یو هر ورځ د هیواد لولایتونو نه د بریدون خبرونه راځي، او خلک هیواد ته درګرځیدو په ځای لا زیات په تیخت دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي. یو اړخیزه پریکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي، او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري، او د غراز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډېره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شریع استعفا کړی او دوبۍ ته تللی. خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي، د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامي مارشونو ویډیوګانې خبرې کړي دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې ننداري ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي چې امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسان ژوند بایللی. طالبی اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي ترڅو ټرمپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنگټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشینی او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي، نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالب خبرې د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکي ګڼه ګونې پر مهال الوت کولای شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼه ګونې څخه غاړې ته بیرته په ځمکه راکوزولای شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي. په ځمکه 320 کیلومتر په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتر پر ساعت الوت کولای شي. د الف ایروناټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري، او سر له وسی 3300 کسانو مخکې له مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیه به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1 میلیارډ اغلا کړی دی. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنۍ لوی اغلا ده چې پاړې بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده. او د غلا شوی پیسو ورګرزون کې ته 1.5 میلیارډ ډالر نه 10% انعام اعلان کړی دی ترڅو ترې هکران لخوا غلا شوی پیسې بیرته ورته وګرځي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کارونکو نه سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پریکړه کړې ده. بای بټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یو ډیجیټل بکس باندې برید کړي او تر کنټرول لاندې راوستي خو پیسې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بای بټ کمپنۍ خپل کارونکو ته د خپل سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړي او ټینګار یې هم کړی دی چې دا 1.5 میلیارډ ډالر بیرته راونه ګرځولی شي بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوه مستر بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو 40 میلیارډ ډالر پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسی پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو چپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت